السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو او د ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د حضور لپاره نیمنړۍ او د غرض ازادي میل مخو پایل د سات په خبرونو کوو د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګ مرستیاله هیدربار وای په افغانستان کې د روژې په مبارک میاش کې د هغو خزو په اړه اندېښنه لري چې د کورنۍ د ډوډۍ ګټلو مسؤلیت ورلغاړې دی. هیدربار پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
موږ پوهیږو چې اوس مهال په افغانستان کې بشري ناورین ډیر جدي دی. دا په ښځو باندې ډیر اغیز کوي، په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د خپلو کورنیو نفقه راوړي.
اغلی بار هیله څرګنده کړه چې د طالبانو لخوا پر ښځو د محدودیتونو سربیره دوی وکولی شي د روژې په میاشت کې د خپلو کورنیو لپاره نفقه پیدا کړي. د دې سازمان په خبره افغانستان د خوراکي توکو له بحران سره مخ دی او ښځې له دغه کړکېچ څخه زیاتې اغېزمنې شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبان د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند روژې د میاشتې پر رسیدو سره له چارواکو غوښتي دي چې د نرخونو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره جدي څارنه او اړین اقدامات وکړي. د طالبان تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس د راپور له مخې مولا محمد حسن اخوند په یو خبر کړي بیان کې د روژې میاشت د ټولو مسلمانانو لپاره یو فرصت بللی چې یو د بل ترمنځ خواخوږي وښيي، له یووالي او صله رحمي کار واخلي او د بې وسو او بې وزلو لاسنیوی وکړي. د طالبان د حکومت رئیس الوزرا په روژه کې د نرخونو د کنټرول لپاره دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې نړیوال بانک په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو نرخونه را لوېدلي چې په لنډ مهال کې به دغه وضعیت له مالي پلوه د زیانګالو کورنیو په ګټه وي، خو د دې بانک په حواله دغه وضعیت کولی شي لوی اقتصادي زیان رامنځته کړي. په تیرو وختونو کې لیدل شوی چې معمولا د روژې په میاشتو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې پورته تللی دي. په هند کې د طبیعت هغه تعدیل شوی قانون اجرایی بڼنن خپله کړه چې د هیواد ته ورغلو مسلمانانو پرته نورو کډوال شو ته د هند طبیعت ورکوي. د هند کورنیو چارو وزیر احمد شاه په دې تړاو دوشنبه په یو بیان کې وویل دغه قانون له مخې به هغه کسان چې په پاکستان، بنګلادیش او افغانستان کې د مذهب له مخې له تبعیض سره مخ شوي او د هیواد ته ورغلي د هند طبیعت ترلاسه کړی شي. دا قانون هغو غیر مسلمان کډوالو ته په هند کې تابعیت ورکوي چې له 2014 میلادي کال مخکې د هیواد ته کډه شوي وي. د افغانستان سلګونه هندو او سکه کورنۍ په وروستیو څو کلونو کې له افغانستان وتلي او تر ډیره هند کې د کډوالۍ شپې سبا کوي. معلومه نه ده چې د هند حکومت دغه نوې پریکړه به څومره پر دغو افغان سکانو او هندوانو اغیز وکړي، ځکه قانون له مخې هند هغو غیر مسلمان کډوالو ته تابعیت ورکوي چې له 2014 میلادي کال مخکې د هیواد ته تللي وي. د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستان نږدې ټول سکان او هندوان وتلي. د افغانستان د سکان او هندوانو د سراسري شورا په خبره اوس یوازې 40 تر 50 سکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي. د پاکستان په مرکزی برخه کې د یوې درې پوړیزې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې 9 تنه مړه شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې دا پیښه نن سهار وختي د پنجاب ایالت په ختیځ د ملتان ښار کې رامنځته شوې ده. د دې ایالت یو چارواکي رضوان قادر وویل چې د نړېدلې ودانۍ خاورې خښتې پر نږدې کورونو رالوېدلې چې په نتیجه کې یو شمېر نور کسان ټپیان شوي دي. هغه ویلي په مړو شوو کې 4 کسان د یوې کورنۍ غړي وو. د دغې ودانۍ د نړېدو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو په پاکستان کې د ودانیو نړېدل ډېر عام ځکه دي چې د اژانس په وینا اکثره په ودانیو کې له هغو ساختماني موادو کار اخیستل کیږي چې ارزانه دي او د خوندیتوب معیارونو ته پام نه کیږي. او د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي ټیمونه نن خپل وروستۍ یا درېمه یا ورځنۍ لوبه ترسره کوي. د دوی لوبه د افغانستان په وخت په 4 بجو د شارجې په میدان کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو د ایرلند ټیم سره دې لوبې ته ښه چمتووالی نیولی دی.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه غاک چې د طالبانو له دوام ځلي واکمنۍ څخه وروسته نور له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو غوږونو ته ونه رسید. په افغانستان کې د ښوونځیو پرانیستلو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو افغان نجونو ته لا هم دا اجازه نه ده ورکړل شوې چې دوی زده کړې وکړي.
نو موږ به د وخت کې خپله خاصه آمادګي نیوله چې کوم استادان مو دي، کوم مضمونونه وایو، کتابونه به مو واخیستل، حداقل یو فصل دو فصل به مو ځان سره مرور کړل، لږ آمادګي به مو ورته ونیوله. یو خاص امید سره به موږ د میاشتې خلاصولې.
خربشی ځنګل کبی کتاب بی قلمشی گلش وجدن.
نوم عقلا ده وای هر جمعی بای دینی بی کال را تک تا دیزده کودی بیا پایلی دو پتا منشی بیشماره لی. خود طالبان حکومت داخلی مراوی کردی حقو کسانو چه خدینا او نارینا و تای دیزده کلو پا برخه که دی آسانتیا و دی برابرول و غوختنه کلونه کلونه کلی وست دینجونو پر مخ دی تعلیم دی بند و دروازو پاکلا چوهی
گوری داغ دی انسان دی خلقت دی انسان زمک تراتک دی طول هدف زدکر نورازی دادی مکتبونو دی زنگونو پگه کرنگا پیل کن رازی لدی سره موگ دی جران دو فایند و میندو پا سترگو که وح که خندا و خواره بود
پریمیگ دی چی والوزم پریمیگ دی چی والوزم زما وزر مطره
نن امدا موضوع چی رو ملکی هم وکری قدر من اردون کو ده طالبانو لد و مزلی واکمنی سرسام لشپگم طولگی سخه ده پور تر طولگی و دین جنوز ده کون کو پرمخ ده خوانزه و دروازی بنده شوی امدارنگا پانتون تا هم ده دوی تک منه شو افغان جونی وایی چه سکال دریام کال دی چه دوی دزدکلو للوی نیمت سخه بی برخی دی که دوی پر مخوانزی او پانتونونا پرانه نیستل شی حق زدکلی هم هیریگی چه مخ که کری وی لبلی خوا دا وقت چه دوی لزدکلو لری پکور که تیره وی بیای جبرانی دل سخت نه بلکه ناشونی دی دا یولسم طولگی یواز دکون که چه دی نوم لوی لوز خرداده که بی وی سگنای جمعی هم خوانزی تا دی تگل پار چمتوالی نیولی او هیله لری چه دزدکلو لاری ورتا پرانیستل شی
مکتب تا بوت کالی تکری اشیا مواخستلن دی منگ درسونه مکتبونه پنیمایی که پاتی دی زهیله لرم چه سکل دی منگ مکتبونه اخلاسی
دای وازی زدکوون که ندی چه دی خوانزه و بندی دلو لن ناهیلی سر مخ کردی بلکه کورنه هم دا چه لونه درس نشی ویلی سخت خوشنی دی محمد نادر دی داسی لور پلار دی چه پا خبره لوری لشپگم طولگی پا پورت طولگی که با دا چه اغا دی طالبانو لراتگ روست پا کور نستده دای دیرو تزبری کی
زما لور چه دا شپگم سنخ پا پورت طولگی که درس ویلی اغا هم مکتب تلا نده او سکال هم دا تروس پوری حکومت فیصله نده کرده چه آیا دی شپگم سنف نا پورتا انجونو تا دا مکتب تسطلو دا اجازه ورکی که نورکی مکتبون طول دی دغه فیصله تا منتظر دی او ستونز هم دا چه اولسون خلق نړیواله ټولنه غوښتنه کوي چې باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شي دا د افغان نجونو او د ولس لپاره یو ستونزمن حالت دی چې ورڅخه تیریږي هیله لرو چې ډیر ژر حکومت پریکړه وکړي اجازه ورکړي که د اوږدې مودې دپاره نجونې بې تعلیمه پاتې کیږي نو د یوې ښځې بې تعلیمه کیدل هغه د یوې کورنۍ بې تعلیمه کیدل دي او همدغه شان بیا د ټولې ټولنې باندې ناوړه اغېزې کوي دا یو ناورین دی په راتلونکي کې به یوه فاجعه وي هیله لرو چې حکومت دې ته جدي توجه وکړي
وال انوار وفا سمندر وای چې د انسان خلقت لزدکړې سره سم شوې دی زدکړه د ټولو ستونزو د حل کلید ده له خاغلی وفا سمندر سره مې مرکه کړې په ګډه سره اورو
ګوري دغه د انسان د خلقت د انسان زمکه تر اتک د ټولو هدف زدکړه او دا د علم نوم پېګ دی د پوهې نوم پېګ دی د حکمت نوم پېګ دی هر څه نوم چې ور باندې کړي یعنی د موږ بنسټیز لامل د پیدایښت هغه ښځه ده که نر ده ده چې باید پوهیال موجود باندې واوړي په یوه راڼه موجود واوړي په یوه آګاه او ځان خبري موجود واوري. نو ښوونځی، مدرسه، مکتب، وړکتون، پانتونونه، اکاډمۍ، دغه ټول هغه فرصتونه دي چې انسان له دې لارې زده کړه ترلاسه کوي. دا یوه اړینه بنسټیزه اړتیا ده، هم د نرانو هم د نجونو. نو په دې خاطر د نجونو لپاره دا همغونه اړینه ده لکه نرانو ته. بې له زده کړې اصلا ژوند نشته. ژوند یوازې خوراک او څښاک او د هوا څښل نه دي.
بله، تاسو په افغانی ټولنه کې ژوند کړئ که هغه ښځې چې زده کړې کړي له هغو سره چې نه دي کړي راته پرتله کوي، هغه نجونې چې زده کړو ته نه پرېښودل کېدلې او بیا دوی د یو کور میرمن سوي دي، زده کړې نه دي کړي، له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي؟ وفا صاحب،
ګوره، زده کړه رښتیا ده، زده کړه آګاهي ده، زده کړه عقلي برلاسي ده پر ژوند باندې. داسې انسان که کورنۍ روزي، که ماشوم روزي، که ټولنه کې کار کوي، که کور کې کار کوي، هر څه کې چې فیل دي، نه به دي پوهې عطرونه خپرېږي. پرته له دې نه دا به ونه وي، خو میوه به نه لري، عطر به نه لري. نو تاسو فکر کوئ چې دا ډول ونې کېدلی شي غرونه ښایسته ښکاره کاندي، دښتې ښایسته ښکاره کاندي، خو څوک یې د میوې راټولولو لپاره نه ور نږدې کېږي، څوک یې د ګلان د بویولو لپاره نه ور نږدې کېږي. نو ماشوم به له داسې ونې نه څه ترلاسه کا؟ په دې خاطر ده دا خبره مې ډېره زخته په دې وکړه چې موږ باید دې چارې ته د اهمیت په سترګه وکړو. زما خویندې، میندې، همزولې او بچیانې ټول باید خپل ذاتي حق په توګه زده کړه وپېژني او د خپل دغه ذاتي حق لپاره په ټول وس باید هڅه. او ورونو ته مې هم دا وړاندیز ده چې په لومړي قدم کې په هیڅ شکل باید د دوی وینا، د دوی امر و نهی، د دوی کړنې د ښځو د زده کړو د پوهیال کېدلو مخه ونه نیسي. او په دویم ګام کې ټول وس باید مرسته ورسره وکړي چې خویندې، میندې او لوڼې اولادونه فکري والدینو په توګه ټولنې ته راوړاندي. که چېرته افغاني مېرمنې زده کړه وکړه، داسې فکر وکړي چې موږ څلوېښت میلیونه نفوس لرو، که زده کړه وکړه نو داسې فکر وکړي چې ته څلوېښت میلیونه په عقل بالغ وګړي لري، خو که ښځو زده کړه ونه کړه نو دا سم نیمایي شو. دا ډول فقر په هیڅ صورت نه باید په ځان ولورو، نه په خپله ټولنه، نه په خپل ولس.
وفا صاحب، تاسو څه فکر کوئ ولې د طالبانو نظام د نجونو پر مخ باندې ښوونځي تړلي دي؟ لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، کله چې د 2021 کال د اګست په نیمایي کې طالبان واک ته ورسېدل، لغه وروسته یې له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دوی د زده کړې په ارزښت نه پوهیږي؟ آیا کومه سیاسي موضوع ده؟ آیا کومه تخنیکي موضوع ده؟ دا څه دي؟
هیله ده چې د خپلې دې ډول کړنې لپاره لازم ځواب ولري، او پرته که ځواب نه لري نو هیله ده چې په خپلو چلندونو کې، کړنو کې او کړنلارو کې دا ډول بدلون راولي چې ښځې وکولی شي د نرانو په شان ذهني او فکري بلوغ ته ورسي.
یو بل موضوع چې دوی همیشه یادوي چې چاپیریال مناسب نه دی، کله چاپیریال مناسب سه بیا به د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل سي. تاسو خپله په افغانستان کې وایي، د تاسو لونو سبق ویلی دی، مکتبونه هم لیدلی دي، آیا چاپیریال مناسب نه وه د تاسو په نظر، د یو افغان وګړي په نظر؟
ګورې، زه تاسو ته فرښتې خورې یوه خبره وکړم. زه په لاره روان یم، دا اوس په هر کې یو ګلمخې خور د ماله څنګه تیریږي. که چیرته زه دې ته د وحشت په یوه ځناور بدلېږم، نو دا جرم خو فردي سه ما
وکړه،
او زه به د دې ځواب ورکوم که نه. بلې، که چیرته زه واقعا هم یو بالغ انسان واوسم، نو بې له شکه چې په دې حق به قایل واوسم چې زه یوه ښځه لرم یا یوه کور ودانه لرم، او یوازې زه له هغې سره کولی شم هغه توده اړیکه، عاطفي اړیکه. نورې ښځې او نجونې چې لږ دي، یا ما ته خویندې دي، یا راته میندې دي، یا د بچیانو په شان، نو دلته خبره دا ده کله چې دوی دا خبره څوک کوي چې ګواکې فضا برابره نه ده، یعنی دا ده چې نر له وحشته ده، نر د شهوت یو لیوه ده، راله چې باید داسې ونه ویسي. زموږ د ټولنې نران اکثره او ښایي نه نوي سلنه پوره دیني پوهه لري، له دې پوهېږي چې اخلاقي انحراف څه ډول پایلې لري او څه ډول پوښتنه به لري. نو دا خلک ذهنن به تړلي وي، نو په دا ډول ټولنه کې خو خطر له منځه لاړ. دا ټولنه باید تر ټولو بام نه ټولنه وي د خویندو میندو لپاره چې زده کړې وکړه، ځکه خلک یې مسلمانان دي. اوس دلته موږ بهر کې ګورو، نجونې دي، ښځې دي، مخونه